دوستانو ستړي مشي 2 بجې شوې په افغانستان کې زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي په روان یو سات کې د ځوان فکر خبرونه وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې سه اجملند خبرونه دروړم کندوز کې لسګونو استوګنو نن په دې ولایت کې د زیاتېدونکو وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه یي شخړې زیاتوي او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. بشپړ خبر نو واوري. په کندوز کې لسګونه استوګنونه په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو د زیاتېدو پر ضد مظاهره وکړه. دا د ولایت اوسیدونکي ویل چې کلونو راهیسې په دې ولایت کې د طالبانو د امنیتي ګواښونو سربیره د جنایتکارو ډلې لخوا له وسلوالو غلاو هدفي وژنو باج اخیستنې او نورو ځورونو سره مخ دي. اعتراض کوونکو ویل چې په کندوز ښار کې په وروستیو کې ناامني او وسلوالې غلاوې اوج ته رسېدلي او ځایي چارواکي په مهارولو او مخنیوي کې په بشپړه توګه پاتې راغلي دي. ونتوانېدو چې پر دې اعتراضونو او انتقادونو د کندوز د ولایتي چارواکو تبصره ترلاسه کړو. کندوز استوګنو تر دې د مخه هم د غلطه د سیاتیدونکو جنایي جرمونو وژنو قتلونو او همدارنګه نورو پیښو پر ضد اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د ایراني جنرال قاسم سلیماني وژنه د افغانستان په ګډون په سیمه کې فرقه یي شخړې زیاتولی شي. ایران د خپل دې جنرال د قتل د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. قریشي پرون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل دی باور لري چې دا پیښه به د افغانستان د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درې اونۍ مخکې په موقته توګه ځنډېدلې خو تمدا چې زربیر ته پایل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وړ مورس ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی د قطر پلازمېنې دوهې ته ورغلی خو دواړو خواوو په رسمي توګه د خبرو د بیا پایل په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني جهادي قومندان او قومي مشر عبدالستار غربندي د وژنې په اړه د څېړنې یو پلاوی ګمارلی او سپارښتنه یې کړې چې د خپلو څېړنو پایلې زر تر زره جمهور ریاست ته وړاندې کړي. ارګوایي ښاغلي غنی دا خبره پرون ماښام د غربندي د کورنۍ له غړو او د کودامن پاروان کاپیسا او پنشیر له مشرانو او مخورو سره په کتنه کې وکړه. د دولت ساس ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې غربندي د ملي امنیت یوې څانګې د یوې پیچلې د سیاسي او تیرستونکې اطلاعاتو په پایله کې وژلې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه په دې پیښه تبصره نه ده کړې. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب عمومي قومندان حسین سلامی یو وار بیا له امریکا څخه د قدس د ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ د اخیستو ټینګار کړی دی. سلامی چې نن یې د قاسم سلیمانی د تدفین په مراسمو کې په کرمان کې خبرې کولې ویل چې لومړی او وروستۍ خبره کوم، انتقام اخلو، انتقام سخت محکم او داسې انتقام چې قاطع او پښیمانوونکی به وي اخلو. بلخواته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو برید ونه کړي. دا ګواښ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. ښاغلی اسپر پرون د دې پوښتنې په ځواب کې شاید امریکا پوځ به د ایران پر کلتوري ساحو بریدونه وکړي که نه، په ټینګار سره وویل چې پوځ به د جګړې قوانین مراعت کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغې کې پر کلتوري ساحو برید جنګي جنایت بلل شوی. د کلتوري مراسمو د خوندیتوب لپاره د 1945 کال د هاګ کنوانسون هم دا ډول برید جنګي جنایت بولي. دفاع وزیر ښاغلی اسپر په پرونیو څرګندونو کې په دې اړه چې د کلتوري ساحو په نښه کول جنګي جنایت دی که نه څه ونه ویل. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا پوسټ تایید کړی چې د یک شنبه په ورځ د الشباب توندلارې ډلې په حمله کې د دریو امریکایانو له وژل کېدو وروسته یې کینیا ته اضافي ځواکونه استولي. د جنوري په 15 په ماندابه کې د امریکا د ځواکونو پر هوایي اډې القاعده شبکې سره تړلې سومالیایي الشباب ډلې په برید کې یو امریکایي سرتیری او دوه قراردادیان ووژل شول. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ژانس ته ویلي چې شاوخوا 50 سرتیری کینیا ته استول شوي. الشباب وایي ماندابي ادا په سیمه کې د اسلام پر ضد د امریکا د خیز دړه ده. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه د عملیاتو مشر جنرال ویلیام ګیلر د جرمني خبري ژانس ته ویلي چې دا دوی اړې ته اضافي ځواکونه د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کولو په مقصد رسیدلې دي. او د اوکراین د کورنیو چار وزیر ارسین اواکوف وایي چمتو دی چې په استرالیا کې د ځنګلي بوټو د وروژنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره 200 مرستندویان دغه هیواد ته واستوي. په استرالیا کې د ځنګلي بوټو اور تر اوسه 8000 کیلومتره مربع چې د بلجیم د خاورې دوه برابر ساحه ده ویجاړ کړې ده. اور څلیرش کسان وژلي او څه باندې 1.5 زر کور نه له منځه وړي. ښاغلي اواکوف پرون د جنوري په 6مه پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې اوکراینی ور وژونکي چمتو دي استرالیا ته واستول شي او کیف یواسي د استرالیا پریکړې ته سترګې په لاره دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دې هیله چې د دیونی د سیشن بیا ورځ مو په خیر پیل کړی وي. دا د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام هم پیل سه د تل پچیر په دې پروګرام کې په مشخصو او بیلابلو مسایلو باندې بحثونه کوو. درانه ملمانه را سره وی هر ځلې په دې پروګرام کې نن هم را سره ملمانه ستاسو په دې پروګرام کې مخکې د دینه چې تاسو ته وایم چې په کوم موضوع او څوک را سره دی څنګه بحث کوو. لومړی سر کې تاسو ته هم وایم چې تر هغه تاسو آماده سئ چې زه بیا تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې ووایم، هغه له ځان سره نوٹ کړئ او بیا کولای سئ له هغې لارې تاسو تماس ونیسئ، خپل نظرونه را سره شریک کړئ. قدرمن اوریدونکو د ځوان فکر په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې څومره انجونې له زده کړو بے برخې دي او عوامل یې څه دي. کچېرې انجونې له زده کړو بے برخې پاتې کیږي په ټولنه کې څومره ستونزې رامنځته کیږي؟ ولې په لرې پرتو ولایتونو کې انجونې له زده کړو بے برخې دي؟ کورنۍ ولې ورته اجازه نه ورکوي؟ په دغه ټولو مسایلو باندې بحثونه کوو. خو په لومړي سر کې زه به تاسو ته ووایم چې د پوهنې وزارت مخکې له دې نه ویلي چې په ټول هیواد کې 3.2 میلیونه ماشومان له زده کړو بے برخې دي چې تقریبا 15% انجونې دي. همدارنګه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو د تیرنو بنسټ یا تیرنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې لخوانځیو او د بیبرخو انجونو لجنو کورنۍ او خونکو سره د مرکو په مټ د خپل یو تیرنه کړی دا او دغه موندنې ښیي چې کله چې په دغو ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي نو 15% په اتم کې او 13.6% په نهم ټولګي کې، 15.4% په لسم ټولګي کې، 12.6% نجونې په 12 ټولګي کې، همدارنګه 13.1% نجونې په 12 ټولګي کې او همدارنګه په 12 ټولګي کې وبخې 15.6% نجونې دي چې دوی دغه فیصدی دا خې چې یوازې هم دومره خوانځیو کې دومره انجونې دي. ډیرا انجونې په افغانستان کې په لری پرتو ولایتونو کې کله چې تر شپږم وم یا هم کوم شخصا وایم چې تر 14 کلنۍ یا 15 کلنۍ رسیږي نو د کورنۍ لوري ورته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کیږي او هغه د باقی زده کړو نه بې برخې کیږي. په همدغه مسایلو باندې بحثونه کوو. تاسو هم کولای سئ لکه څنګه مې چې مخکې ویلې اړیکې ونیسئ، هغه عوامل په ډاګه کړئ. کچیرې تاسو هم په خپل محیط کې چیرې تاسو اوسېږئ په کورنیو کې دغه ستونزې سته، هغه به هم را سره شریک کړئ. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې را سره تر دې دمه چې په سټوډیو ته درون ملما راغلی دی دلته حضور لري اتولا ویسا په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو یا د تعلیم په برخه کې رضاکار فعال ځوان دی، زیات فعالیتونه یې کړي دي په دې برخه کې. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوی فعالیت لري، هلته کتابونه رسوي، همدارنګه ټول هغه نور د زده کړو لپاره کوم توکي چې پکار دي زده کوونکو لپاره هغه ورته رسوي. یعنی په ټوله کې دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. ویسا صاحب ستړي مسئ؟ او تاسو سره د ستلمسي ترڅنګ قدمونه اوریدونکو منګه په دې پروګرام کې به دوه نور ځنګړي ملمنه هم ولرو چې یو لخوس نه دی لخوس نه وکیل شاه خان دی چې هغه تاسو به هم په جریان کې استئ چې خپل شخصي ځمکه دی خوانځي لپاره وقف کړی ده چې هغه هلته به خوانځي جوړیږي او بل اخر به ماشومان انجونې الکان ورزي هلته به درس وایي همدارنګه له پکتیکا ولایت نه بیا میا خان کاکا هغه هم په دې پروګرام کې به موږ ورسره ټلیفوني خبرې وکړو د دې لپاره چې هغه اوس په روغتون کې دی د پکتیکا په خرنه کې په روغتون کې دی نو بیا هم موږ هڅه کوو چې ورسره خبرې وکړو میا خان کاکا خپل لورګانې هر ورځ زخته زیات واټن کې مکتب ته یا ښوونځي ته رسوي او بیرته تر کوره بیایي چې د خپل لورګانو لپاره دا قرباني ورکړې ده او هر ورځ هغوی سره تر هغه ځایه ځي او په خپلو لورګانو باندې دوی دا زده کړې کوي. وسا صاحب له تاسو سره بیا هم تسلیمسي وایم او تاسو سره به بحث وکړو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته مننه ژوندې اوسئ.
خیر اوسئ ژوندې اوسئ. وسا صاحب لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دا اوس په افغانستان کې د افغانستان خصوصا په لرې پرتو ولایتونو کې انجونې له زده کړو بې برخې دي. د تاسو له نظره دا عوامل یې په څه کې دي ولې انجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي؟
تر شپږ نیمې پورې چې موږ په ټول افغانستان کې یو سروې درلودل وګرځېدو له ښوونځي سره مو مرسته کوله د مشرانو سره کښېناستلو ځوانانو سره کښېناستلو خپل سیمه عملا ولیدل نو یو لوی ستونزه دا و چې تقریبا د افغانستان یو نیم سل ولسوالۍ به چالته د دولسم ټولګي یو انجلی فارغ نه و چې دا تقریبا نیم نفوس دی د افغانستان نیم نفوس دی یعنی په ولسوالۍ کې چې به یو نیم سل ولسوالۍ کې یو انجلی د دولسم فارغ نه وي دا یو ډېر بد حالت وي ټولنې شي چې مثلا یو ټولنه څومره وروسته پاتې ده چالته د نجونو لپاره د زده کړو اجازه نسته یا د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې. بل ستونزه دا و چې مثلا خپل حکومت هم پاملرنه دې ته نه کړی چې ماری په وزارت مثلا هغه امکانات چې د انجونو د زده کړو د پاره لازم دي په هماغه اندازه باندې برابر کې کوم چې مثلا موږ په ښارونو کې زمینه برابر سوې دا یو نیک پال دی یعنی له نیکه مرغه چې دې ته باید ښه وایو ولې لیرې پرتې سیمه همدومره حق لري لکه همدغه ښارونه چې لري. دریم ستونزه دا و چې خپل مثلا دلته چې کم فند مصرفیږي د نړیوالو ډونرانو دی نړیوال ډونرانو غوښتي د ما د زده کړو په برخه کې د ماري په برخه کې د ابتدایي زده کړو په برخه کې مرسته کوي د هغوی هم مثلا سم کار په دې معنی باندې چې کم فند دی مشخص کړی و هغه فند نه سم روان و په سات پکې کې سم مدیریت نو نظارت نو څلورم ستونزه خپل د خلکو ده خلکو مثلا عام ذهنیت لا داسې جوړ دی په یو شمېر ډیرو پرتو سیمو کې چې مثلا نجلۍ د تعلیم حق نه لري چې دا مثلا یو ډیر ناسم فکر دی ولی په ټول افغانستان کې داسې نه په یو شمېر سیمو کې هم دغه ذهنیت موجود دی د دې ذهنیت د بدلون لپاره د ولسونو د مشرانو د مولایانو د ځوانانو د پالانو د رسنیو د ټول دا مسؤلیت وي چې دغه ذهنیت باید تغیر شي ولی متاسفانه چې دغه ذهنیت لا محکم دی. پنځم ستونزه دا و چې مثلا د شجونه ښوونکو نشتون په سیمه کې چې شجونه ښوونکي باید موجود وای چې مثلا هغه شرایط چې دی ښوونځي دی تکمیل لپاره اساس دی شرطي همدا شرط نو پرسوي سید چې مثلا په یو شمیر سیمو کې عملاً په ولسوالۍ کې د ولسم فارغ موږ نه لرو یو شزینه ښوونکي موږ نه لرو خو دولت یو پروجیکټ ډیزاین کولای شي چې مثلا د دې سیمې د تغییر لپاره د متوازن انکشاف لپاره دلته موږ شزینه ښوونکي باید یو بل سیمې څخه مثلا وګمارو ترڅو چې مثلا دلته تغییر راشي. شپږم ستونزه دا و چې مثلا د بیل ښوونځي چې مثلا د بیل ښوونځي باید موجود وي یعنی دا په ټوله دنیا کې د نجونو ښوونځي بیل او د نارینه ښوونځي باید بیل چې دا مثلا موجود نه و ځکه چې د افغانستان حکومت دومره توانایي نه لرله چې مثلا یو سرپنا جوړ کړي یا مثلا وختونه سره بیل کړي دا او وم خپل نامنی یو غواښ وو په سیمه کې یو ځل داسې وسول چې مثلا شزینه او تا ښوونځي ته خطر پیښو خلک تر یو ډار لاندې ولنو په دغه خاطر باندې چې ذهنیت بدل نسو همدغه حاکم ذهنیت تر اوسه پرې پاتې دي.
مننه وساسه نور باسن به هم وکړو پښتنې به نوري هم وي. قدرمنه اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې ویلې ښایي تاسو اوس اماده سوي یئ، قلم او کاغذ مو اخیستی وي چې زه تاسو ته شمېرې ووایم. 0999 40 15 40 همدارنګه 0998 225 50 په دې شمېرو باندې تاسو کولی سئ له دوه نیمو وروسته تماسونه ونیسئ. له دوه نیمو بجو وروسته به موږ تاسو نظریات هم واورو، کومې پوښتنې مو چې درلودلې کولی سئ له قدرمنو میلمنو نه یې مطرح کړئ. خو اوس هڅه کوو چې میا خان کاکا سره اړیکه ټینګه کړو او هغوی سره خبرې وکړو چې د په پکتیکا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، دا چې اوس په زیات واټن کې داسې څومره واټن دی، په خپله به ووایي چې له کوره تر ښوونځي څومره واټن دی چې دا هر ورځ درې لورګانې له ځان سره بیایي هلته او زده کړې پرې کوي. نو له هغوی سره به هم خبرې کوو. د ما همکار البته تخنیکي چارو کې کوم همکار مې چې دی عبیدي صاحب هڅه کوي چې له هغوی سره تماس ونیسي او د هغوی خبرې به هم په پروګرام کې ولرو. نو وسا صاحب تر څو چې د میخان کاکا تلیفون رخکېږي او خبرې ورسره کوو، راځو دې ته تاسو عوامل وښودل چې ولې نجونې په دغو عواملو باندې پاتې کیږي له زده کړو نه. ځینې وخت لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره درلودله، کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپلې لورګانې پرېږدي ښوونځیو ته، تر اوسه خلکو سره دا ذهنیت شته. د دې پوښتنې ځواب به د میا خان کاکا له خبرو وروسته راته راکوي. مننه. سلام، وخت مو په خیر.
بخار خوجان خبر دې کا وسالي اوا چلي دې باندې راو سلام زه نست ما درې درې ما خو نه زخمې سو ما اسې دې خبر کا څو مشتن لري خور
دې رضيات مننه کاکا ما مخکې هم په خپل خبر کې یادونه وکړه چې تاسو ناروغ یاستې اوس په ورختون کې بستر یاستې. راځو دې تر کراته وای چې تاسو په پکتیکا ولایت کې لکور نه مو خوانځای څومره لري دی او کراته کیسه وکوي چې خپل ګانی سره هغه ځای څنګه بیاي الته د انجنونو د زده کړو په برخه کې څومره مشکلات موجود دي؟
مشکلات ډیر مځین دي. 12 کیلومتره لار ده، ډیر مشکلات په لار کې مټري ده، مشکلات دي دغه څخه هیڅ مشکلات څه بیان وو. اگر 12 کیلومتره بل لري د ملو کور شو ونځي
ټول ګانی لزان سره بیاي تر خوانځي
ګری ګانی بیا
څومره ساعت ورته منتظر پات کیږي؟
یار فتغا و بجو چې ورڅ تر ټول سو بجو 3 بجې کله وته په انتظار دا دومره انتظار کو.
او کاکا کرا ته وای چې تاسو د کورنۍ بل څوک سرپرست همستا بل څوک کار کوي کنه؟ ځکه تاسو خونی مای ورځ ل خپل انجونو سره او بخې خپل لورګانو سره مصروف یاستې خوندي کې.
ها مو ما بل کور کې هغه سړی نسته ایا و دې ما دې کور والا د کارګر د پښپخانه کې هغه غریب د کار کې دا پیغام ماس باندې ته موږ گزاره یې نور خو دې موږ یې سرپرست نشته.
کاکا کرا ته وای څنګه زاد سره واځ تاسو دومره تکلیف وکوي او 12 کیلومتره مو یادونه وکړه چې خوانځي ته تاسو خپل لورګانې راسوي او البته بیا ورته په تامه پات کیږي. انګیزه څه و در سره یا فکر در سره څه و چې اتمان باید لورګانې مزدا کړو کی
هغه دا په کرا سره چې ګور 12 کاله ما په خرانه کې هم سايته تیر کړ بیا دا پوت خپل ځکه ته بلار بیا مې ورې دوه خونی جوړ کړې اوس از وو خونه کې زوان کوم بیا مې لږه جاج بم د لورګانې سره اړیم اوس دا زده کړی وکاو یو انده د پاره خدای ډاکټر جوړ کړي او یو بل بشما شمارم ته باندې اوس دغه متوجه شو خورځان.
کاکا څومره خوشبینه هسته چې پراتلونکې کې هغه څه چې تاسو هیله ده و مویل چې لوغړی لورګانې مو پټولنه کې نور ته د خدمت وړ وي، غوی ته خدمت وکي او تاسو اړقل دغه حالات ووځي. هغه کورنۍ چې خپل انجنونو ته خپل لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې خوانځي ته لاړ شي هغه ته تاسو پیغام څه دی؟
هغه خورځان ما ته به ورون چې دغه هر څه خپل کار نن سبا هر څه خپل کار باندې شپېږي وس دا څو وخت دا د موږ خبره را پاره دلې دا خلک په خبر دي دی خلک په دې باندې خوشبینه نه دي دا سړی ولې دا چې ور مستقیم شو دا د جنو دي پاره خدومره زحمتونه مو څو کال ولای شي دی خلک دغه څه اوس په عذاب دي ما ته غول را لږی را تیا یې چې دا تا بو خو چې دا کارونه وکړه چې څه دومره دا خبره مشهوره کړه دا چې دی وکړه دا چې دی وکړه دی خلک اوس په دې باندې خپه دي خورځانې.
ها یعنی هغوی تاسو سره مخالفت کاتي ولې تاسو دا خبره لکه رسنیو ته وکړله او ولې خلک خبر سول چې تاسو خپل لورګان ته دومره وخت ورکوي یا ورسره ځای تکلیف باسي چې خوانځي ته راسوي؟ یعنی لا هم دا خلکو په ذهن کې ستاسو غوی خپل لورګان ته اجازه نه ورکوي او تاسو سره په خلاف دي؟
ووله مصر خلاف کی راځي خو سالان واوري پرتی دي دي واوري پرتی دي لاري بند دي مشکلات چې کله لاري ورکه شي ماته اخبارونه راکړي د خورجانې فراته یای چې بیا به سره جوړې د شبل لاري د ستوري چې ته دومره مختور شې درې سره دا له کومه زوره ته دومره په مخ شې دا دومره د لورګانې چې ته بیا ما او ټول خبره کې سیاره وروره شې د موښت وسو کېږي زه خبر دا خپل انجن نه پرېږدم هغه د مخ کې الله شو مون پروا نه نسته
خو تاسو به داسې وکړئ چې بیا هم له لورګانو سره مزاحمت وباسئ. زه فکر کوم چې هغوی د ښوونځي جګ صنفونو ته رسېدلي دي او څو وخته نور به هم تکلیف ورسره وباسئ چې هغوی حداقل له دولسم نه فارغې سي. مننه کاکا، او په آخر کې که راته ووایي هغه کسان چې اوس تاسو غږ اوري هغوی ته مو پیغام څه ده د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
یو تعلیم په باندې وکړي چې په بسمان د پاره مې سمر او سوار شي چې او دې په خپل کورنۍ چاره کې یو ډاکټر ته خور ولر پر ځای ول ډاکټر ته نه پی وځي او درملنه او کتا یو خوځانه د ما پیغام ته ټول خلکو ته
ډیره زیاته مننه کاکا چې تاسو نارو خموي او مونږ ته مو وخت راک خبرې مراسره وکړي ژوند دی وسې او ساسې مهرباني ما تاسو نه مخکې پښتنه وکړه لکه اوس مې چې دوی نه پښتنه وکړه چې کورنۍ اجازه نه ورکوي که شرایط ته برابر هم وي خوځای ورته نګدي هم وي خو بیا هم خپل لورګان ته اجازه نه ورکوي وایي چې انجونې دی باید په کور کې کینی زده کړې ونکا
همدغه دی هر انسان دی هر ماشوم پاک ظلم دی کی کورنۍ کوي کی پسیمه کی نور کسان کوي دا دی یو ماشوم د هغه دی اساسي حق په حق ظلم دی یعنی هغه دی حق په حق څوک ظلم کوي دا ظالم واقع کیږي چې مثلا دی یو انسان چې د زده کړو حق الهي قوانین ور کړی دی بشري قوانین ور کړی دی ټول ور کړی دی او بیا یو څوک دی هغه دی دغه حق دی نه اخیستلو د دې مثلا معنی ګرځي چې دا حق ورته ون دا ظلم کی امی کورنۍ کی امی مندې پلرونه کی وی همي مشران کی یمې ورونه کی ټوله کی او همغه ادارې چې دی په اړه حقي مبارزه کی او هغه د رغ نه پورته کی هغه بیا د دوی پاک ظلم کی یعنی دا دی هر انسان حق دی اساسي حق دی ماشوم زده کړه هغه کړنری وکړه دی یعنی قانون حق ور کړی دی الدا چې افغانستان په اساسي قانون کې هم دغه حق جبري دی چې په جبر سره باید ورکول شي که څوک د دغه معنی ګرځي به هغه مجرم دی یعنی د قانون چې چاته جبري یعنی اجباري دي زده کړه پر چا باندې زده کړه اجباري ده دلته چې څوک ژوند کوي هغه باید زده کړه ولري نوې نسل باید زده کړه ولري کچيري څوک معنی ګرځي هغه مجرم دی له قانون څخه تمرد هغه ممرد واقع کیدونکي کس چې دی هغه مجرم دی ګوره دا خو یو بشری قانون حق الهی قانون هم زده کړې پارز ګڼلې دي هغه دینی او اصلي زده کړې ګوره د دینی زده کړې چې دي د دینی زده کړو تر څنګ اصلي زده کړې دواړه لازمي دي ځکه نن عصر هم داسې راغلی دي چې په دې عصر کې باید نارینه او ښځینه ټول زده کړې ولري او خپل ښه ژوند راتلونکي جوړ کی خپل بچان وروزي خپل نسل وروزي.
مننه ویسا صاحب. بیا هم یو بل مل مال ورو ځنګړی وکیل شاخان له خوست ولایت نه لکه څنګه مې مخکې ویلې چې د خپل زمکي شخصي زمکي خوانځي ته ورکړي دي چې هلته خوانځي آباد سي او غواړي چې انجونی والکان التز دکړي. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام.
خاسته یې سات مخه ده دما غږ اوري؟
غږ وارو.
مهرباني وکړئ کاکا تاسو هم راته ووایئ چې څومره ځمکه مو خوانځي لپاره وقف کړې ده. تاسو څومره ځمکه لرئ؟
مسخوتان مې زنګ دته ولای وای مسخوتان مالې
اوس خبرې نه شئ کولای؟
اسره مصروف یم مسخوتان مالې زنګ ولای وای به زه زنګ دته مسخوتان به څو غږیږي.
اها سلام علیکم کاکا، مننه ژوندۍ اوسې. زه فکر کوم چې مصروف دی دوی او ان شاء الله چې ما همکاران به هم سره خبرې وکړي. خو قدرمن اوریدونکو، وکیل شاخان سره ما څو دقیقې مخکې هم خبرې وکړې، موضوع مې ورته ویلې وه، خو نه پوهېږم چې دوی بیا څنګه مصروفیت پیدا شوی دی. په هر حال زه باید دوی په اړه ووایم چې هرقل که دوی خبرې ونه کړې، موږ په دې اړه ازادي راډیو یو راپور درلوده او کېدای شي تاسو به هم کتلی وي چې وکیل شاخان په خوست ولایت کې خپله شخصي ځمکه پوهنې وزارت ته ورکړه چې هغوی هلته یو ښوونځی جوړ کړي د دې دپاره چې په کومه سیمه کې چې دوی اوسېدل هلته ښوونځي نسته او ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې دي. یعنی دا هم یو رضاکاره کار دی، یو فعالیت دی چې یو پلار خپلو ماشومانو ته په کتو نور ماشومانو ته هم دا زمینه برابروي چې هغوی هلته زده کړې وکړي. وسا صاحب بیا هم راګرځو تاسو ته، بیا به وروسته هم قدرمنو اوریدونکو د تاسو نظریات هم ولرو. که څنګه مې چې مخکې ویلې، دوه نیمو بجو نه وروسته به تاسو پوښتنې هم راواخلو، د تاسو تماسونه به هم راواخلو، او هغو ملګرو هغو دوستانو چې د ازادي راډیو پر ټویټر پاڼه باندې همدارنګه په فیسبوک پاڼه باندې موږ کوم پوسټ یا ټویټ کړی وو په هغه باندې کمنټونه یې کړي، هغه به هم ولولو وروسته چې تاسو څه نظریات وو. مثال صاحب راځو د دې ته، تاسو خو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته ځئ، سفرونه کوئ، په دې برخه کې فعالیت لرئ، تر اوسه چې علاوه د دغو مشکلاتو چې تاسو مخکې یادونه وکړله، د کورنۍ له لوري آیا داسې هم سوي دي چې هلته هر څه زمینه برابره وي، ښوونځي وي، خو بیا هم د نجونو دپاره یو ډول مشکلات برابر وي یا خنډونه جوړ وي چې هغوی لاړې نسي ښوونځي ته؟ که تاسو راته ووایئ تر اوسه داسې سوي دي چې کومې کورنۍ ته تاسو قناعت ورکړی وي چې خپلو لورګانو ته د اجازه ورکړي هغوی تللي وي ښوونځي ته؟
بالکل همدا شی موجود دی چې مثلا تر اوسه پورې په اته په شهرونو کې موجود دی، یوازې په لیرې پرتو سیمو کې نه دی چې دی هغه نجونې چې تر دولسم پورې یا تر لسم تر یولسم ټولګي پورې زده کړې کړي دي بیرته د کورنۍ له خوا راګرځول شوي دي. تېره اونۍ دوه اونۍ وړاندې زه تللی وم د یو ملګري کور ته تللی وم، بیا مو وروسته خبر سوم چې د خپلې ورېرېګانې له ښوونځي یولسم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي وې، له ښوونځي راګرځولي وې، یوې دولسم خلاص کړې وې، بل تر یولسم پورې. نو بیا زه وروسته خبر سوم، نو زما دغه دا و چې فکر دا و چې زه به د ملګري ته ورځم چې ګوره تا زده کړې کړې د پوهنتون دي لوستې دي، خو ستا مېرمنې یولسم ویلې دي، ستا خور چې دي، ستا وریره چې ده، ستا خور ده، ستا وریره ده، د وطن آینده ده، هغوی په یولسم ټولګي کې ولې دا زده کړې ته د دې معنی سوې چې د هغوی دغه حق دې سلب کړي؟ خو ما چې ټلیفون مې څوک داسې کړی پیدا نه کړي. په یو شمېر سیمو کې مو خلکو ته قناعت ورکړی دی، حتی په لیرې پرتو سیمو کې ټول ته مو قناعت ورکړی دی چې هغوی خپلې لوڼې، خپل ماشومان ښوونځي ته لیږي. خو په یو شمېر سیمو کې بدبختي دا ده چې لا هلته ښوونځی نشته، چې ښوونځی نه وي نو بیا به موږ څنګه مثلا دی خلک یې غواړي، ولس یې غواړي، ټول یې غواړي چې مثلا په دې باندې کانې دي چې دا تغییر راسي، تغییر قبلوي، خو ښوونځی نشته، دا یو ستونزه ده. راځم دې ته د هرې کورنۍ مسؤلیت لکه د میخانه کا په داسې جوړیږي چې مثلا دی د خپلو لوڼو ساتنه وکړي، د خپل چاپیریال ساتنه وکړي. ګوره که په ټولنه کې یو څوک بې سواده پاتې کیږي، که نارینه وي که ښځینه وي، بې سواده پاتې کیږي، هغوی راتلونکی نشي جوړولی، هغوی خپل ژوند نشي جوړولی، هغوی د بل ژوند نشي جوړولی، هغه د ټولنې د اوږو بار پاتې کیږي. نو ښه لاره دا ده چې نن د دې ټولو غم وخوړل شي. یعنی که په سیمه کې ښوونځي نه، د مشران دي د دې ژغ پورته کړي، ځوانان دي د دې ژغ پورته کړي چې موږ ښوونځي نه لرو. او ګوره په هر سیمه کې موږ یو بیل بیل فرهنګ لرو. حاکم فرهنګونه دا دی چې مثلا ښځینه وو ته احترام کیږي. احترام په دې معنی نه دی چې مثلا هغه راوځي تاسو په کوڅه کې هغه ته مه ګوري. احترام دا دی چې مثلا د هغوی کوم حق سلب کیږي، د هغوی حق خوړل کیږي، دغه دپاره مبارزه وایي کې انساني مبارزه باید پر همدې باندې ولاړې چې مثلا د یو چا حق خوړل کیږي. موږ خو تل د عدل طرفدار یو، د ظلم په وړاندې د عدل طرفدار یو. عدل خدا دی چې مثلا موږ د یو چا د حق څخه دفاع وکړو، خو د هغه حق الهی قوانین او بشری قوانین او نننې ټولې نړۍ ورکړي دي. یعنی که په نننې نړۍ کې وګوري بدبخت ټولنه بداسې کم پاسې لکه زموږ د چې مثلا نالته دي، ماشومان او اساسي حق ترې سلب کیږي، حق ترې اخیستل کیږي، هغه به د زموږ ټولنه وي. نو زه وایم دلته یوازې مسؤلیت د کورنۍ ترڅنګ د مشرانو، هغه مشران چې نفوذ لري، هغه چې مخاور دي، هغه روشن فکران چې مثلا رګه تر ځای پرسیږي، هغه څوک ځوانان چې مثلا دی رضاکار فعالیت کوي، دی مدني فعالیت کوي، ګوره دا حق دی، حق دی چې اصل پسوي دي او ته ورته ګوره، نو بیا خو ته خپل ظلم کوي چا پاک. بل حکومت مسؤل دی، مسؤلیت لري، د دې تعهد یې ورکړی دی، د قانون له مخې تعهد ورکړی دی چې مثلا زده کړه چې ده د هر ماشوم اساسي او بنیادي حق دی او دا اجباري ده. اجبار پرېږده وي خو دغه حق ور ورسوي.
په اجبار باندې څوک چې غواړي هغه ته ورورسوي، دا د حکومت مسؤل. او راځم بیرته یوه خبره چې ما مخکې وکړل، د نړیوال ډونرانو هم دلته ډېرې پیسې مصرفېږي، تر یونیسف او تر سیدو چلډرن او تر ای سی ډبلیو او تر نور نور پورې. دغه دي دغه فنډ هغه سیمو ته چیرې چې ستونزې دي، چیرې چې ستونزې موجودې دي، هغه سیمو ته ځانګړې. او د دې تر څنګ مثلا کوم کسان، کومې ډلې چې واقع کېږي د هر ماشوم پر مخ د ښوونځي د تړلو ګواښ کوي، هغوی ته دې قناعت ورکړي. له هغوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هیڅ وخت دې داسې یو ظلم ته مخه نه کوي چې په ټولنه کې د ناخوالو، د ټولنې د بدبختۍ سبب کېږي، ټولنې نور هم بدبخته کی. نو دلته هغوی ته باید کنه تور کول چې او کومې اعلامیې چې خپرېږي د مختلف ډلو، مثلا د چا سره وسله ورسره، د چا سره نور سره دي، دا اعلامیې خپري، هغوی له دې څخه ډډه وکړي چې مثلا دي ښوونځي بندي، د ماشومان پر دي، د هغوی پاک ظلم کوي.
ډېره زیاته مننه ویسا صاحب. لکه څنګه مې چې مخکې ویلې، له دوه نیمو بجو نه وروسته به قلمونه اوریدونکو نظریات او د قید تماسونه نیسي. اوس هم یو اوریدونکی لرو چې د ټلیفون په کرښه را سره دی. سلام، وخت مو په خیر. جمعه خان همدرد له زابل ولایت نه. همدرد سه مهرباني وکوي، پروگرام خو مو اوریدلای دا موضوع باندې مو سر خلاص ته چې مونږ په دې پروگرام کې څه بحث کوو.
ډیر زړه مننه. ډیر څه بدل پوری موضوع مو ټاکلې ولا واقع هم چې دا چې کسان لکه څنګه چې مختصو ورغه ولا خپل خبري وکړلې، او ما خپل نظر هم دادې چې له ټول افغانانو کغه خويندې دي، کورن دي، کمنې دي، او هغه څه نه پیغام دي چې باید خپل ذکر په هر ماشوم باندې وکړي، کاغه هر چیرته وي او خپل یو ثمر ته ورسېږي. ماشوم په لحاظ داسې یو شی بسته چې هر خواته کرده کې اگر کوم کړی دي، نو موږ تاسو باید شکر الحمدلله هغه د ډېر امکانات اوس د سش کلو کې، د کلو را روانو کلو کې برابر دي، مکتبونه، مدارس، هر ځای کې ګودر فار لار کې خلاص دي. نو مشران ته مې دغه پیغام ده چې که لور وي که زامن وي، باید تر ډېره حده پورې مثلا داکه مثلا چې وادار وي او یو وخت لپاره موږ په درد وخوري، که په زرانو بخش کې راځو مثلا ډاکټر چې کابیلا چې او داسې نور تعریف الله سي سي په غاړه وسي، دا به زموږ لپاره ډېره بهترینه وي. او پاک شول هغه ځوانان او هغه ماشومان چې اوس د روان کال ته باید آمادګي وټولي شي، ذکر ته دوام ورکړي، پرینر دی او داسې باید چې سوادار شي. د سواد نه زموږ تاسو په افغانستان کې د سواد کچه له تېرې کلو په پرتله سس کا ډېره لوړه شوې ده الحمدلله. مخکې به زموږ د سواد کچه ډېره کمه وه، لکه څرنګه چې تاسو هم خپلو خبرو کې ویل، او دوی هم زړه ورکړل مېلمنو چې یعنې ستونزې وې، خو بیا هم له ستونزو سره حلار کولی شي چې خپل زوی، خپله لور مکتب ته ورسوي او راولي. دا د دوی دپاره هم ګټه ده، او زموږ تاسو ټولنې ته هم یو ولې ځوان د ټولنې د ملا یو تېر ده، د ملا د تېرې حیثیت لري. نو دغه چې ټول باید ډېر متوجه واوسي چې دغه زده کړو محب او باید زده کړو ته ادامه ورکړي، او دا رقم نور هغه وسره.
خیر اوسې مننه همدرد صاحب. تاسو راته وایي چې په کورنۍ کې مو نجونې سته او هغوی ښوونځي ته ځي، زده کړې کړي که نه؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، خپل ماشومان ستاره سره ورېرې نه دي، ورېرونه مو دي، مجھے خوردے نہیں دی اگو پخلا درسوں کا چھوڑے دی، ہم دینی درسوں آئے، ہم اصلی درسوں آئے، چھے ہم مکتب آئے، ہم مدرسہ کدوال ترسنگ اگو تم وقت زائے کھڑا دے، وقت مو اور تاکل دے چھے دوارا درسوں ترمک سوئی چھے لائے دل پارا یو کلے نک مثلا یو قابلہ چھے ماشوم چې هغه باید یو انجینر، یو معلم، یو داسې نور څه چې ترې جوړ شي، د هغه زموږ لپاره اسانتیاوې چې یو خو اقتصادي اسانتیاوې به مرسته، یو بل دا ده چې واټ لوړې ده، هر څومره په لوړه څه کې وکړي هغو نه مرته ګټې کوي، بل وخت موږ له داسې تاوتریخوار سره نه مخامخ کېږو چې موږ او کورنۍ ټوله پهونه وي، او دا بیا له نشې څوک له نور څوک څخه هم راګرځي. چې واټ زموږ تاسو لپاره ډېر اړین او ضرور ده، بیا خو په افغانستان کې خو بېخي یعنې که فکر وکړي په سل کې اوس بس دا د سوي دي او بس واده دي، ولې په دې خاطر روان کلو نه سش کال په زابل کې مکتبونه ډېر خلاص ول، مدارس ډېر خلاص ول، او ډېر ارزونه چې وکړله واقع هم کېدلې دي چې مکتبو ته ځمکې ورکړي دي، او هغو دپاره د معرفې لخوا څخه کومک سره سوی دي، هغه ورته جوړ شوي دي. اوس یعنې په کلي په شاجوي شارصفا داسې نور ولسوالیو کې خود هر چا خپل هم ذکر کړی دا او بغه د یو مکتب یو هغه جوړ شوی
ډیر زیاته مننه کور ودان هم در سپ صدات تماس مونی و او خپل نظر مو سره شریک او روته نور څوک لکه مزای تماس نیولای دوی نظر به هم و او روته د انجونو د زدکړو په برخه کې یا کله انجونی زدکړو لري پات کیږي او عملیت څه دی دوی پسې مو کې چوسیږي په دې اور سره باسکو سلام وخت مو په خیر
السلام علیکم محمد اشرف من کابل
محمد اشرف رور ل کابل نه تاسو خو د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلې ده که تاسو راته وایئ چې د انجونو د زده کړو لري پات کېدل په ټولنه کې څه ستونزې جوړولای شي
د علم او د ترقې په ټول دنیا طرف ځار ده خو زمونږ ملک په پاس پاتې دی همدغه لامل چې موږ زده کړو ته صحیح لاسرسی نه لرو او اطلاعات و فرهنگ وزارت نظر گیلمن یم پدی چې دوی د اغیار و کلتورنا پا وانسان کرایش کهی دا دا مانو دا ایلم دا تلاسه کول پا مخ که لوی خند دی پدی چې اغا دا اغیار و حجابونا مراد نی اغا پا دا تعلیم دا مخنیوی دا پارا کورانی اجازه نوار کهی نو اندغه میولامل دی
یعنی تاسو غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې هغه ډول چې لازمه ده د ټولنې له کلتور سره همرنګه باید ټولې اسانتیاوې ورته برابرې شي تر څو کورنۍ هم زړه وکړي او خپل لورګانو ته اجازه ورکړي.
تاسو کولی شئ د افغانستان د پوهنتونونو نه د شخصي پوهنتونونو لیدنه وکړئ. د نجونو حجاب چې ګورئ پورې غربي حجابونه دوی استعمال یعنی اسلامی جابونه نه مراد کی دغه یو لوی خان د خپل ځان لپاره جوړ کړی.
محمد اشرف وردار ته وایي چې تاسو کورنۍ کې ماشومان زده کړو ته ځي، البته د ما هدف له ماشومانو انجونی دي، انجونی دي کوانځي ته
اوس فعلا خو انجونی خپل کورنۍ پاره ماشومان دي له کان دی او دا ځي وو دا مکتب ته ځي مدرسه ته ځي.
تاسو په خپل کورنۍ کې انجونی وي کغه پنتون وي کوانځي ورته اجازه ورکوي چې لاړ شي زده کړو کا
اسلامی حجاب د مکتب د ځایونه شروع پانتون پورې تر لسانس د ماسترې پورې مراد چې بالکل موږ تعلیم طرفدار یو.
ځوان دی اوسې کور ودان چې تماس مو ونیوه و به ورو چې نور چا تماس نیولی او له کوم ځای نه. سلام وخت مو په خیر، مهرباني وکړئ تاسو تماس رخ سوی.
السلام علیکم خورجان تاسو سلام انا وایم دا محمد اشرف وایم ان المسات وایم ټول
سلام علیکم زندې وسې ټوکی لکم زاینمو تماس نیولای
عبد الله محمد احمد کندار او خورجان ما تلیفون ما کته ما ما سپټنه کول دا د دغه چې دی دا د ثاني مخنیوي چې دی دا حکومت نه شه مګر حکومت دای څو اندی چې دا سلیمه سلیمه خان کې ارغمن ونی دا دغه کړی د خورجان د په تاسو خبر وکړ هر نوو په تاسو سره چې هغه سړي د کور خان خو نو زی په دغه خوشاله چې ته دې مو کې دی اسلامي واسطه او دا نن ما ته دوا ما دا شریعت نه په دې په دې کې یا شریعت کې دی دا سړی چې ورته د خلکو په خاري وو چې د خپل شل شل چې خرج کړی وو ول وو چې دا وره دا نن ما ته وایم تاسو وایم د څو کوسترګي دراو کاځي د نن د زړه څه د څو ته ګوري په څه د سناریو یا په بازار کې یا د څه چره څه کوي یا
په دې کې بیا د انجنونو ګناڅ د اتیکل خو د مزایمتونه خو د خلکو لوري ورته جوړیږي په ټولنه کې کوم کسان دی بیرون په کوڅو کې هغه ورته مزایمت جوړوي نو بیا د انجنونو ګناڅ د اتی هغه لزدا کړو به برخې پات کیږي.
خورځان خبر ومنم په دوه سترګو منم زما خور ما لور زما وشو زه په بردار کا دا نه را باز خورځان ګوره د مسور شې درا شواز پوجا په شوګو چې د څه چرې پر وسره د خبر دا شنبل شبل دا د څو کله په دغه بازار کې خدای دې دا شریعه کان دې پر جاری کې سترګې دراو کا دې وال پر اول لري دا د لوګر څخه و برابر او برابر ګوره خو دې انسان خور با رس بیا بردار کم را باز څنګه رنه د کور سره وتا د خدای دې خورځان راز ما د دې پر دې توام چې څو کاڅه دا و با سیس دا د څو دا سره پروت چې ور غوړ په خانه جات راوځي تعلیم دی و چې کډلا چې جوړ ډاکټر ور اخو ځان خدا کسانی په کوڅه مخروشه کې اته کار نه کړم خو ما ول د پیغلې نجلۍ و د خارجانو ترجمانه و دا رقم فهم خو هیڅ څوک نه پکې خورځان مسلمان نه پکې
محمدي صاحب له دې خبرو کې هغه څوک راته وایي چې څه کول په کار دی اوس په ټولنه کې د دې لپاره چې د الکانو ترڅنګ انجونې هم زده کړې وکړي د تاسو پیغام څه دی
لا آفرین ما زه دا تر کلمه زده دا رقم پکې خورځان چې ګوره په بازار کې کدا کڅدا بار کو خورځان زما ډېر ګزاره په کابل یم د کندهار کدا کڅدا بار کو اندي کدا نن د خرج کبل کبل کزما څنګه ولې د زما پر چې ار څوک ته پر چا خور ته مور ته وګوري هغه څوک یې انا هغه دی را ولې په تلویزیون کې د ښکارا کې چې پلان کوي د پلان کې دغه څنګه وکی شرعي احکام دي پر جاری کې د څوک تر دې هغه څنګه وسی دی ان کې داري و څه په اسمه اسلامي ځات کوم خور اباس تعلیم پکې خورځان هر کار د زداس پکې زدا څنګه پکې خورځان مې په څور کوته ګور ځخانه وای سره په کاپه راځي دا ان کې درانه پر جوړه و دا څه نه دا سره څنګه ودی دا کریم کریم که څنګه دا څنګه دا افغانستان یو ځا چا ورته پاسپورت چا ورتي کورې جوړې ولاړې و او ته انده خارې یو کې دا کې دا کې وزارت په حکومت کې په کاپه سره مجازات خورځان ما
دا غنځرو ډیر زیاته مننه دای تاسو نظر دی او مونږ هم د همدې لپاره تاسو تماسونه راخلو چې هر څوک خپل نظر وړاندې کی او د ماهله له تاسو نه دا د قدم منوریدونکو تاسو ته تماس نیسی لطفا هغه موارد ته اشاره وکړئ هغه نظرونه وړاندې کی چې هداقل دغه مشکلاتو ته وسته د دې لپاره حل لار وی او حل لار ورته برابر سی. سلام وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
وعلیکم مهربانی وکوي څوک لکم زاینه متماس نیولای
سمسور د پکتیا ولایت نه
سمسور ور مهربانی وکوي اداره ته وایي چې په پکتیا ولایت کې د انجونو د زده کړو وضعیت څنګه دی الته انجونیزي خوانځي ته کنه
او بالکل خوانځي ته د انجونیزي او غاده د ما شخصي نظر دا دی کنه هغه په نور پورې اړه نه لري موږ له خوان جنام دا تقاضا لرو له ورون نام دا تقاضا لرو چې د دې سره سم معنا برخورد وکړ دی او د خوان جنام دا بيخي سل په سلو کې سل په سلو کې دا غاده چې موږ څه باید قانونات او کلتور او فرهنګ او قومیت د ټول باید په نظر کې ونه ځکه او رواجونه فرق کوي کلی فرق کوي خبره و نور د هیڅ څوک د ممانعت نه کوي چې د تعلیم ونه کې خود باید په 70 په حجاب کې لاړ شي ځکه زه که په پکتیا کې وینم که په نور په کابل کې وینم بعضې په داسې کلی کې ډېره وځي چې بيخي وایي چې عروسی ته روانې دي نو مقصد دا بل مې دا غاده چې د غاته دغه د لوګر پېښې د لوګر پېښه ټول غاټه ډیره زربره سوالې د معرفت ذکر سوالې چې کچېره خبره واقعیت وي نو بیا دا سپکار ده چې خلک محکمه شي کبیا واقعیت نه بیا د میډیا طرف باید مخته د حوال راکړل شي چې دا خبره دروازه وي ځکه ټول پلاران ورونه ترونه کاکاګانی په تشویش کې ولې دي نو بس د ما وارزم دغه خرجانې پرام دتا ته خوشاله لري د دې خبره جواب مو غواړم خدای په امان. سلام علیکم.
دی وسې مننه سمسور رون کچېری وس هم رادیو او ری زبې د دې پښتنې په جواب کې تاسو وایم کوم راپورونه چې مونږ یې لرو د ورځو په جریان کې خصوصا په همدې ورځو کې چې د لوګر موضوع حالته چې یو راپور د دغه ولایت د مدني ټولنو د یو غړي لوري البته د مدني ټولنې د مشر نه دا یو راپور خپور شوی چې حالته له 1500 نه زیاتو ماشومانو باندې البته نارینه یا هلکانو زده کوونکو باندې جنسي تیری سوی دي خو په دې اړه د افغانستان حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ د بشري حقوقو کمیسون یو هیات تعین کړی دی او هغوی به وخت غوښتی دی البته له میډیا نه د افغانستان ټولو خلکو نه چې په دې اړه به تحقیق کوي او بیا به یې پایلې له خلکو سره شریکوي. هغه بله ورځ هم د افغانستان لوی څارنوالۍ هغه راپور تاسو ته خپور کړ په دې هیله چې تاسو اورېدلی وي نو بیا هم تحقیق روان دی او بالاخره دغه په دې ولایت کې دغه مسلې پایلې به انشاءالله چې معلومې سي ټول افغانستان ته. قدرمن اورېدونکو لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته وویل تاسو چې کمنټونه کړي وو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ټویټر پاڼه باندې منګ لمخ کنه البته په سهار کې تاسو ته دا موضوع ویلې و چې تاسو هم وکولای شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ نو تاسو ته باغه ولولم او وګورو چې چا لکوم ځای څنګه کمنټ پریخای یا څنګه نظر پریخای دا نو پلان شی بو کې به هغه هم تاسو ته درواو رو چې تاسو نظریات په دې حق له څه دي بیسا صاحب تر هغه چې مونږه کمنټونه ګورو او کمنټونه راخلو راځو دې ته چې دا اوس پورې چې کوم قدرمن اوریدونکو سره مونږ خبرې وکړلې د غوی نظرونه داري چې دلته کلتوري تر ډېره پورې په کلتوري ستونزو باندې بحث وسه د تاسو له نظره د عام ذهنیت جوړولو دپاره یا عامه پوهاوي برخه کې کوم کوم نهادونه کولای سي یا کومه حل لاره ده چې خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړي؟
زه یو شی چې وایم هغه د ټولو ورونو ته وایم، ګوره، دا زموږ د معرف لباس، دا حجاب چې کوم زموږ خویندې راځي زده کړې کوي، دا کم ممانعت لري. یعنی هغه لباس چې زموږ خویندې اغوندي، هغه لباس چې موږ په کور کې اغوندي او دغه په معرف ته چې راځي، په دې کې ستونزه څه ده؟ د معرف لباس تاسو وګورئ، په تمام معنا باندې وګورئ، له هر اړخ یې وګورئ. ایا دغه لباس د دې دی چې مثلا د زموږ د جامې سره په ټکر کې دی؟ خو زموږ د جامې سره جوړ دی، د ټولې اسلامي نړۍ له حجاب سره جوړ دی. تاسو وګورئ، ګوره، په نور نړۍ کې بلا هم دغه سوي، ولې زموږ د تر ټولو سنګین زموږ د کلتور سره برابر حجاب دی. حجاب خو برابر دی، په دې کې خو کومه ستونزه نشته. د ښوونځي د نصاب لباس تاسو وګورئ چې تاسو خپلې خویندې کمی کاروي، په کلي کې، په جامعه کې او په ټولنه کې راوځي، دا کوم لباس چې زموږ خویندې اغوندي، دا خو په تمام معنا باندې زموږ د فرهنګ او زموږ دغه سره جوړ دی. اسلامي ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو ټول سره په ټکر کې نه دی، کنه؟ دا 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 مسله خو حل ده. اما دلته یو شمېر هغه څه چې مثلا په ټولنه کې موږ را اخلو، یا فوټبال په ګډو یا نور په ګډو، هغه ګوره، هغه د زده کړو سره تړاو نه لري. هغه د زده کړو څخه بیل کوي. زده کړه یو شی ده، او هغه مسایله که یو شخصي مسله پیچېږي، هغه په زده کړو پرې هیڅ وخت باید ونه درل شي. دویمه خبره، یو شمېر وروڼه کوله، ګوره، موږ ته مسلمانان، موږ ته چې پښتانه، موږ ته چې په دې ټولنه کې اوسېږو، که د یو چا زوی په دې ټولنه کې بد اخلاق وي، بد اخلاقي کوي، په اصطلاح د دې چې دغه حساب دلته دغه یوه اصطلاح وکاروه، لنډګري کوي، دا د چا زوی دی؟ دا د دې جامع ته ولې دی که د بلې جامع راغلی دی؟ ولې دغه کس مخه نه نیول کېږي؟ ولې دا جامع نه نیسي؟ ولې دا تاسې نه ورته وایاست دغه جامع ولې نه ورته وایي؟ ولې داسې تربیه سوی دی؟ یو څوک تربیت یې ولې داسې سوی دی؟ دا د دې جامع تولید دی، دا د یو کورنۍ تولید دی، دا د یو کورنۍ روزنه ده، دا د یو مور پلار روزنه ده. خو موږ ته خدای روزنه نه راکول سوې. زموږ روزنه خدا و چې مثلا د هرې تور سری، د هرې نرې، د هرې ښځې، د هرې خور، د هرې مور، د هرې ورندار احترام وکړو. دا خو زموږ د فرهنګ یو برخه ده، که نه ده؟ ټول ورته کوو. زما او ستا په جامې کې څوک دي؟ نور څوک خو نه دي راغلي. خو همدا موږ زندګي کوو، همدا موږ ژوند کوو. که موږ د خپلو خویندو، که موږ د خپلو تور سرو احترام ونه کړو، نو بل څوک یې وکړي؟ همدغه لباس دی، همدغه حجاب دی چې زما خور یې اغوندي، زما ورندار یې اغوندي، زما مور، زما ستا خویندې اغوندي، د جامې خویندې اغوندي، ټول همدغه اسلامي حجاب دی. دا خو برابر دی. په دې کې کومه ستونزه ده که خلک کومه ستونزه ویني، راځي چې کښینو، یو باس ته بلاره هواره کړو، معرف سره به کښینو، د فرهنګ سره به کښینو، د مشرانو سره به کښینو، د ټولنې سره به خبرې وکړو. اما که یو څوک ستونزه جوړوي په جامع کې، یو څوک ستونزه پوي، هغه خپل د جامع ستونزه باید خپله حل کړي، خپله باید حل کړو. که څوک زما خور ته ګوري، که څوک زما ورینداري ته ګوري، که څوک دغه زما خویندې چې راځي زده کړې کوي، د ماری په هرې ښوونځي ته ګوري، دغه خپل کسان، دغه خپل ځوانان، دا تاسې تربیه کوي، دا تاسې وګوري، دا د ستاسې د جامې څخه الهام اخیستی دی، د بل ځای نه دي راغلي. که ستاسو په ټول محل کې بل قوم هم نه اوسېږي، که ستاسو په ټول قوم کې د بل فرهنګ کس هم نه اوسېږي، او تاسې خپله ستونزه لرئ، تاسې خپله نسي حلولی، دا خو بیا زموږ ستونزه ده، خو د بل چا ستونزه نه ده. دا پر نور باید د اطلاق نه سي. که راځي مثلا دلته، مثلا یو شمېر نور هغه څوک چې مثلا موږ وایو چې د حجاب مسله رامنځته کېږي، یا نور مثلا د شخصي پوهنتونونو، دا هم په موږ باندې حلېږي، دا په بل چا باندې نه حلېږي. همدا موږ د جامع اقشار، دا ټول دا مشران دي. راځي دغه خپل نظریات، راځي دغه خپل فکر د ټولنې سره شریک کړو. په ټولنه کې چې کم څه ناخوالې رامنځته کېږي، د څه موانع ګرځي، د یو چا د حق د سلب مسله رامنځته کېږي، د چا حق سلب کېږي، دغه دپاره ودرېږي، ورته وایي چې ورور، دا ستونزه ده په جامع کې، دا هر څه موږ اصلاح کړو. او زه خپل عبدالحی ورور ته، اشرف ورور ته، دوی ټول ته وایم، ګوره، تاسې د معرف ټول لباس وګورئ. زه تللی یم په ټول افغانستان کې ګرځېدلی یم، او موږ تاسې خپل فرهنګ ګورئ چې په کوڅه کې به کومه خوره روانه او کومه مور بره روانه، دا زموږ د فرهنګ یو برخه وله چې موږ به هغه لاره بدلوله، موږ به هغه کوڅه بدلوله. د تور سمې د احترام په خاطر موږ نه ورته کتل، موږ ته خدای تربیه راکول سوې وله په کورنۍ کې. اما که زموږ میندې، خویندې باسواده سي، هغوی خپل اولادونو ته همدغسې تربیه ورکړي، په همدغه تربیه یې وروزي، بیا به چاته مشکلات جوړ سي؟ بیا به د یو چا حق په دې ټولنه کې سلب سي، هیڅ وخت به سلب نسی. دا زموږ د جامع ستونزه ده، د خپلې جامع ستونزه پر نور مور ورځي.
دا حل دل غواړي،
دا حل همدغه جامع کولی سي، همدا موږ یې کولی سو، دا خبره مطبوعات ته کولی سو، دا خبره په جامع کولی سو، دا مسؤولینو ته کولی سو. ګوره د حکومتونه د ادارې د هر اداره چې راځي دا ستاسو دپاره ده، د هر چا سره دې خپل حق خبره مطرح کړي، ورته ویلی سي. ګوره عبدالحی ورور چې کوم خبر وکړله، ګوره اسلام هم حق ورکړی دی، ګوره دغه حق موږ قباور وکړي چا ورکړی دی ووایست، هغه اسلامي حق دی ودي وایي، یو قسمه حسابي تاسو ووایست. خو موږ دغه حق منلی دی قرآن کریم کې، د دې چا دغه خور چې دوی خوندې په یو ورور باندې حساب شوی ده ورکړی دی د حق ودي وایي، یو دی ووایي ولې بیا حق پټوي.
وسا صاحب مننه تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو د تاسو کمنټونه بولولم. اسلام تلاش د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې دوی چې کمنټ ښایي وایي، د انجونو له درسونو نه بې برخې پاتې کېدل ډیر دی او ناوړه کلتور دی د افغانستان. دلیل یې دا دی چې مناسب چاپیریال ورته نسته، او په دولت د خلکو ناباوري، د انجونو زورول د نامسلو وسلوالو لوري په لری ولایتونو کې. بل ورور حمیدزی لکنوال ویلي دي سلامونه تاسو او د راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته. د انجونو د تعلیم څخه پاتې کېدل لومړی غلط دا دی چې کورنۍ ورته انجونو ته اجازه نه ورکوي. بل ستونزه د ښځینه او ښوونکو نشتون دی. همدارنګه دانش لغمانی بیا لیکلي چې د ټولنې لویه ستونزه دا ده چې ناامني ده، ځکه دلته امنیت خراب دی، نو څنګه به انجونې تعلیم وکړي بیا په افغاني ټولنه کې. بله مسله دا ده چې تر اوسه پورې په اطرافو کې مناسب تعلیمي مکتبونه نسته، او کستا هغه هم سم نه دي. همدارنګه ښځینه استادان نسته، د هغه لاملونه دي چې انجونې له زده کړو بې برخې کړي دي. قدرمن اوریدونکو دا هغه کمنټونه و چې په د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ سره شریک شوي و. خو په ټویټر باندې بیا همایون حلیمزی لیکلي چې انجونې د تعلیم څخه د بې برخې کېدو لوی علت د انجونو په ځانګړې توګه د مکتبونو نشتوالی دی، یعنې د انجونو دپاره ځانګړي مکتبونه نسته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده، په انجونو باندې اوس هم بعضي محدودیتونه سته، یعنې د انجونو والدین زړه نه کوي چې انجونو د هلکانو سره یو ځای درس وایي. البته دا په لرې پرتو یا پښتون میشتو سیمو کې د مشکلات زیات دي. د حل لارې ویلې چې دولت ته پکار ده چې په لرې پرتو سیمو کې د انجونو لپاره ځانګړي مکتبونه تاسیس کړي ترڅو دا مشکلات بنیادی حل سي. دا هغه کمنټونه و چې قدرمن اوریدونکو هغه کسان چې ځوان فکر پروګرام تعقیبوي په سوشل میډیا باندې را سره شریک کړي وو. قدرمن اوریدونکو لاندې د ما اخلو او بیرته زر را ګرځو.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې مو متال چې شدي تالي شي کنه بیا ټولولی نشته ستار نه وسه مونږ سختي تیری کړی دی. آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب چې تاسو نو مات شوی
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزه دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کیږي چې هغه یو کارنامه تر سره کړی وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس موریدلای، یعنی په موضوع پوسوي یاست چې مونږ په څه باس کوو. ځوانانو په دې برخه کې څومره خپل ونډه ادا کړې ده؟
ځوانانو په هر برخه کې چې هم دوی آزاد مرکزي او پوه ځوانان وي، هغه نو که په کلیوالو سیمو کې دي که په باودي ولسوالۍ په ډېرې لرو سیمو کې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نه شي، حق یې له منځه لاړ نه شي.
هر سه شنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو قدر من اوریدونکو یو ځل بیا هم سلام. تاسو له ازادي راډیو په ژوندۍ بڼه د ځوان فکر پروګرام اوري. دا پروګرام د ازادي راډیو پر وی پانه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. تر دې دمه مو په دې باسو کې په دې پروګرام کې چې انجونو له ښوونځیو نه یا له زده کړو نه انجونې ولې بې برخې پاتې کیږي، په کومو سیمو کې دا مشکلات شته، تاسو هم تماسونه ونیول او خپل نظریات مو را سره درلودل. په خبرونه کې تر دې دمه درې قدرمن میلمانه هم وو. هم ویساس ابرا سرستا پا پرگرام کې او مونږ هڅه کوو چې اوس د ټلیفون لارې د افغانستان د پوهنې وزارت لویان دی اغلې نوریا نصحت سره خبرې وکوو. له دوی سره مونږ مخکې هم خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې دا مهال د پوهنې وزارت لوري یو سمپوزیم روان دی. دغه وزارت چارواکي هلته په دې سمپوزیم کې مصروف دي، نو دوی هیله وکړله چې ټلیفوني اړیکه ورسره ونیسو او په ټلیفون باندې د دوی نظر راواخلو. کومې ستونزې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړله هغه ورسره شریکې کړو، دا چې څومره ښوونځي به په راتلونکو کلونو کې جوړ سي او بالاخره د ټولو ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو دپاره د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابرېږي. دا مهال اغلې نوریا نصحت راسره په ټلیفوني کرخه ده، له دوی سره به خبرې کوو. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام، وخت شما وخت شتون
لري مهم ډیره زیاته مننه اغلې نصحت. تر دې د منګ په پروګرام کې د خلکو نظرونه هم درلودل، په دې باس وسته د خلکو لوري تر ډیره دا مشکل چې موږ سره شریک سوی دا هغه په خوانځیو کې د خزینه او استادانو نستون دی یا نشتون دی چې دوی شکایت کوي او وایي چې یو لامل دی چې انجونې نسی کولای هلته چې خزینه او استادان نسته نو دوی زده کړو ته هم نه ورځي. که راته ووایي مهرباني وکړئ.
دقیقا مشکل را که همه ترهای ما یادآوری کردن وجود داره. ما ولسوالی هایی را داریم که در طول چندین سالی گذشته در اونجا هیچ معلم زن نداشتیم. ولسوالی هایی را هم داریم که در اونجا ما فارغ دختر نداشتیم. این ارقام و مورد پیش وزارت معارف افغانستان همه. کلانترین مشکل هم فعلا همین از سر ما که خانواده ها حاضر نشدن در طول سالهای گذشته که دخترانشون رو بفرستن به طرف مکتب. وقتی فارغ صنف 12 شما نداشته باشین در یک ولسوالی یا در یک منطقه، پس شما چطور میتونین که معلم را استخدام بکنیم؟ حالا که با معاشی که معلمین ما دارن شاید رفت آمد برشان از یک منطقه و منطقه دیگه مشکل باشه. یعنی اگر شما میخواین معلم را از منطقه دیگه و منطقه که اونجا معلم زن وجود نداره موظف بسازیم، پس در اون صورت رفت آمدش مشکل میشه و بالاخره معلمین حاضر نمیشن با معاش امتیازاتی که دارن اونجا برون و کار بکنن. در گذشته یک برنامه ما داشتیم که معلمین را البته هزینه اشتراکی از مصرف پرداخت میکرد، ما با یک مقدار معاش بیشتر استخدام میکردیم تا اینکه به مناطقی که اونجا سنن ناپسند حاکم است و معلم زن وجود نداره و دخترها هم به امید اجازه داده نمیشن و هم حتی به سطح دوره ابتدایی ما شاگرد دختر نداشتیم، برای که خانواده تشویق شوان موظف ساخته بودیم، ولی متاسفانه در حال حاضر و بودجه و امکانات هم نیست. ما از طریق مردم محل، از طریق شوراهای مکتبی که ما داشتیم، ما تبلیغات کردیم در قسمت اهمیت تعلیم و تربیت، مخصوصا تعلیم دختران، و در قسمت ای که نقش یک زن تعلیم یافته و یک زنی که عملا داره کار میکنه بالای وضعیت اقتصادی خانواده چی میتونه باشه، در این قسمت تبلیغ انجام دادیم و خوشبختانه نتیجه مثبت هم داشتیم و نتیجه مثبت گرفتیم. از این ولسوالی های را ما شاهد هستیم، ولایت را شاهد هستیم که در اونجا هیچ درب مکتب فعلا مسدود نیست، در حالی که در گذشته مسدود بود. اما در این قسمت ما توجه داریم، کوشش میکنیم که ابتدا ذهنیت سازی شود برای مردم و پس از اینکه ذهنیت سازی میشه ما بریم به طرف ای که در اونجا معلم زن باید استخدام بکنیم و برنامه تنظیم بکنیم.
بله اغلی نصاد که تاسو زکدمون وخت کم دی که دغه دوه پوښتنه هم راته جواب کوي چې د انجونو لپاره ځانګړي ښوونځي د خلکو غوښتنه ده، ځانګړي په دې معنی چې که یو ټایم کې انجونې زده کړي وکړي او په بل ټایم کې هلکان، دا د خلکو غوښتنه ده چې خپلو انجونو ته خپلو لورګانو ته دوی اجازه ورکړي هلته زده کړي وکړي. یوه مسله بله خبر ده چې له کورونو نه یا له منزلونو نه د ښوونځیو ډېر واټنونه دي، واټن شته لري دي ښوونځي، د دې دپاره کوم پلان شته؟
بله، برای هم پلان است. فعلا برنامه سروی تعیین موقعیت مکاتب آغاز شده. مکاتبی که فاصله بسیار زیاد دارن با خانه های مسکونی مردم، اونا هم در قسمتشون تجدید نظر میشه. ما در بعضی از مناطق افغانستان مکاتبی را داریم که با فاصله کم، یعنی ما یک مقرره داریم برای تاسیس مکاتب. شرایطی که در مقرره درج است که چند کیلومتر باید یک مکتب فاصله داشته باشه با خانه های مسکونی و برای چند خانواده یک مکتب ابتدایی میتونه تاسیس شود، برای چند خانواده میتونه مکتب لیسه و متوسط است. چه شرایطی که بعضی از مکاتب ما پوره نمیتونن و سروی تعیین موقعیت مکاتب آغاز شده، این سروی بر ما مشخص میسازه که در کدام منطقه تراکم مکاتب وجود داره، در کدام محله یا منطقه ما هیچ مکتب نداریم، مکتب پسرانه دخترانه. بالاخره باز همین شکل نوعیت و جنسیت مکاتب بر ما مشخص میشه، بر اساس ما موقعیت مکاسب خود ما را تنظیم میکنیم. بعضی از مکاسب ممکن با همدیگرشان ادغام شوند، بعضی از مکاسب هست که منتقل میشن به جاهای دیگه که در اونجا مکتب کم وجود داره. این برنامه را ما روی دست گرفتیم، از سال 98 آغاز شده. ما تا یک اندازه پیشرفت هم داشتیم، ولی پیشری پیشرفت های مکم است به دلیل کمبود امکانات و به دلیل نبود امنیت. اما این برنامه انشالله تطبیق خواهد شد، البته از طریق برنامه اقرام و کوشش میکنیم که در سال 99 را بتونیم تا پایان سال تکمیل بکنیم، ولی آغاز شده. یک بس و بس دیگه، بله، برای دخترها برنامه تعلیمی وجود داره. ما به خاطر تشویق دخترها برای آمدن به مکتب تصمیم بر این گرفتیم که تمام مکاسب دخترانه که خب باید نامهاش به نام زنها باشه،
منه
تمام پرسنلش باید دخترها باشه و بالاخره ما از این طریق بتونیم خانواده را متقاعد به این بسازیم که شرایط فضای امن و مسئول برای تعلیم دخترها.
ډیر زیات مننه، مننه غلی نصحت، ډیر زیات مننه کور ودان داسې موږ ته وخت راکا او معلومات مو شریک کړل خلکو سره. قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه، او اساس له تاسو هم مننه چې پروگرام ته راغلی. موږ سره مباحث درلود، ټول موارد باندې باس وسه. بل اخر د دې خبرونه کې د پیغام ورکړل چې ټول کورنۍ دین جون ته اجازه ورکړي چې خوانځي ته لاړ شي.